افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سویتا سیاسي رادیو توازی است. السلام علیکم. پر رواني یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډیر ژر به پیل سي. په لوګر او کندوز کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل شوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډیر ژر به دغه مذاکرې پیل سي. د افغانستان حکومت ویلي چې د دغه مذاکرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وسي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د ملي مصالحې عالی شورا ویاند فریدون خوځن نن ازادي راډیو ته ویل په لومړنیو باسونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبرې وسي.
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه خبره کوو. زموږ تمه ده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږو چې ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت ویلي د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د حکومت اټاکل سوی حیات پوره چمتووالی لري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه د پاتې 400 طالبانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ چې ورسره به د خوشي 100 طالبانیانو شمیر 500 ته ورسیږي. د دغو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه د یکشنبه په ورځ د سولې مشورې لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې وکړه. د افغانستان جمهور ریاست ویلي چې اټاکل سوی دغه بندیان په نږدې ورځو کې خوشي شي. بلوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل شوی دي. دوه وسلوال طالبان پرون د لوګر ولایت په مرکز پولی علم کې وژل شوی چې غوښتل یې څو ماینونه بلې سیمې ته انتقال کړي. د لوګر د امنیې قمندانۍ ویان شاهپور احمد زین نن ازادي راډیو ته وویل
دوه تنه طالب راهګر چې ماینونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماین ښکار شول. لامل یې دواړه وجل شوی لمیندتللی.
بل خدا کندوز پولیس وایي چې د طالبانو یو سر ګروپ سیف الرحمن ل خپل نو هم ملګرو سره د ماین په چاودنه کې وجل سوی دی. د کندوز امنیه قمندانۍ وایي هجرت الله اکبری ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو غشتل دغه بشکی ماین پرون د کندوز علی آباد ولسوالۍ ترمنځ پر غزیدل لار ځای پر ځای کړی. دغه دوه پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکی ویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی. په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
ګن کسان به ما درک کوي، ګن نور به ما غاندي او یا کرکه راڅخه کوي، خو تاسو پوهیږئ خدای د څوک له داسې انتخاب سره چې زه مخامخ شوم نه مخامخوي.
په بیلاروس کې د تیر یکشنبې د ولسمشرۍ تیر انتخاباتو وروسته د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په پرونیو مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو چاکونو کې درغلي شوې ده. د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې د عمده سیالې په توګه راڅرګنده شوه. پرون تر دې مخکې هغې د لوکاشینکا پر ځای خپل ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینه پراګ ته رسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پومپیو به دوی ورځې په چک جمهوریت کې تیروي. وبخشي مایک پومپیو به دوی ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به سلووینیا، اتریش او پولینډ ته ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پومپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي چې څو د چین د ټیکنالوژي له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگتن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 5 نسل یا 5G کې مخکښ رول اخیسته دی. پومپیو به اروپا وهڅوي چې د روسیې پر انرژي خپل اتکا راکمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به سبا د چک له صدراعظم اندري بابش سره تر کتنې مخکې د چک او امریکا د ټیکنالوژۍ کمپنیو له غړو سره د 5G په اړه وګوري. او د نیوزیلند د کرکټ چارواکو پرون ویل چې پاکستان، استرالیا، بنگلاديش او ویست انډیز تایید کړی دی چې د کورونا له وبا سره سره به په نیوزیلند کې د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي. وبخشي د نیوزیلند د کرکټ ادارې اجرایه مشر ډیوډ وایټ ویل چې د کرکټ هغو ټیمونو د تجرید لپاره چې دغه هیواد ته ورځي په ویلینګټن کې چارواکو سره کار روان دی. ښاغلی وایټ خبرلانه ته ویل چې ما ټلیفوني خبرې کړي دي. ویست انډیز، پاکستان، استرالیا او بنگلاديش تایید کړی دی چې په دغو نړیوالو مسابقو کې به چې 10 ورځې دوام کوي برخه اخلي. د نیوزیلند د کرکټ ادارې اجرایه مشر د دغو مسابقو د مهالویش په اړه جزئیات ورنه کړل. د نورو هیوادونو لوبغاړي چې کله نیوزیلند ته داخلي، د اصولو له مخې باید د 4 ورځو لپاره په شدید